تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په دې خبري سات کې زه پامیر ساحل او اسرار العالم مومن در سره یو. په دې خبري سات کې دوه درې رپورټونه په دې موضوع باندې لرو چې طالبانو سره خبرې کېږي نو څه پڅ ډول وکیږي، ټول ګوندیز ګوند به څه ایجنډا لري، همداراز تر خبرو مخکې به آیا د طالبانو قیدیان خوشی کړل شي که نه، د دغې پوښتنې ځواب به هم پیدا کړي. خو تر هر څه له مخې د سیمې او د نړۍ د خبرونو لپاره به ورشو اسرار العالم مومن.
د مهم خبرونو لنډیز، د پاکستان د کونو چارو وزیر ایمان ملک ویلی دی چې طالبان په مذاکراتو کې جدي نخکاری. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلی دی له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې د هغوی نیول شوي طالبان ملګري نشي خوشي کولی. او ملګرو ملتونو امریکا په عراقي کډوالو کیمپ د وسلوالو لخوا بریدونه غندلی دي. اوس د خبرونو تفصیل، د پاکستان د کونو چارو وزیر ایمان ملک ویلی دی چې طالبان په مذاکراتو کې جدي نه دي. پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ایمان ملک وویل چې طالبان د مذاکراتو په نوم له ولس سره ټوکې کوي. نوموړي ویل مسلې د خبرو اترو د لارې په ښه شان حل کېدای شي، خو طالبان چې د مذاکراتو لپاره کومه لار خپلوي هغه سمه نه ده. د کونو چارو وزیر وویل وسلوال طالبان دې له خبرو وړاندې د تشدد لاس واخلي. د نوموړي په خبره که چیرې طالبان د راتلونکو ټول ټاکنو وړاندې وسله وغورځوي نو محفوظه لار به ورکړل کیږي. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دي له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې د هغوی نیول شوي طالبان ملګري نشي خوشي کولی. د خبر پښتونخوا په نوخار کې پرون له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې میر افتخار حسین ویلي چې د مذاکراتو وړاندې د وسلوالو طالبانو خوشي کول د هیواد د قانون او آئین ضد ګام دی. د نوموړي په خبره د عدالتي کاروایی او کامیابو مذاکراتو وړاندې دوی طالب قیدیان نشي خوشي کولی. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر زیاته کړه که چیرې ټولګوندیز کانفرنس کې له طالبانو سره د مذاکراتو کولو پریکړه وشوه نو دوی به په دې لړ کې له صدر او پوځ سره مشوره کوي. یاد وي چې طارق طالبان پاکستان له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی. د خبر پښتونخوا د کامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا ویلې دي چې د ګوند به د پښتنو پر سیمه د سولې په خاطر په بلل شوي ټولګوندیزه غونډه کې ګډون کوي. پرون شیرپا له مشال ډیو سره په ځانګړې مرکه کې د غونډې په اړه خپل اندېښنې هم ښودلې دي.
د دې حکومت ختمیږي د دې هغه بس دا تسلسل به څنګه مخکې بوزي، دویم دا چې ګارنټیز به په دې کې څه وکړي، او درېیم چې دوی دا وایي چې فوج امن طرف ته تلل غواړي نو موږ ورسره یو کو نه ځي نه هم ورسره یو، نو بیا خو د سیول حکومت یا د پولیټیکل پارټوز هغه اهمیت بیا نه پاتې کیږي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې ټولګوندیزه غونډه کې د عمران خان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو له ګډونه انکار کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند د سین څانګې مشر صاحب سید وایي په کراچۍ ښار کې د طالبانو فعالیتونه او سرګرمیانې زیاتې شوې دي. نن له مشال ډیو سره په ځانګړې مرکه کې شاه سید په لومبي ځل دا خبره ومنله چې په کراچۍ کې وسلوال طالبان شتون لري.
طالب پخپل وی عزت دلتا یم زه هغه بچ کول غواړم چې بیت دلتا کې یین خو زه خپل علاج وکای او زه د زړه ته مخ خراب او د پښتنو لپاره د خدای په زما کې نن یو د ازه کراچای دا چې د طالب د زوم چې د خدای مسلمان راته چې کوم کار کوي تا خدای خپل قوم تبا کړ سبا چې د دې کراچای کې اپریشن کیږي او د دې طالب په تلاش کې راځي نو عام پښتون خور مور عزت هم خرابيږي ولې چې دا پولیس او دا رینجرز چې ولې دا ډېر بیرحمه دي.
جر دوی چې له دې وړاندې یو بل سیاسي ګوند متحده کامی مومن هم ویلي دي چې په کراچۍ کې وسلوال طالبان شتون لري. په طالبانو دا هم تورونه دي چې دوی په کراچۍ کې د سیاسي ګوندونو غړي وژني او له خلکو څخه کلنګونه اخلي. تاسې د مشالې دونه خبرونه اورئ. د خوست ولایت د ګربزو ولسوالۍ اړوند په غلام خان بندر کې یو موټر چې پکې یو شمېر وسلې چونکي توکي او لاسي بمونه خوست ولایت ته د انتقال لپاره ځای پر ځای شوي وو د سرحدي پولیسو لخوا نیول شوي دي. د سرحدي ځواکونو یو چارواکي مل پسوال عبدالحی مشال ته وویل چې دغه موټر ظاهرا له وښو ډک وو او غوښتل یې د پاکستان له خاورې څخه افغانستان ته داخل شي. په دې کې 15 میله سپک او درنه وسله، 200 کیلوګرامه چونکي توکي، شل لاسي بمونه، د اکاسي کیمرې او نور توکي موجود وو. تر دې دمه د پاکستان لخوا په دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د خوست ټاکل شوی دا چې په افغانستان کې یو نړیوال اسلامي پونتون جوړ شي. د افغان ولسمشر د ویاند دفتر په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې دا پونتون د اسلامي پراختیا بانک په مالی مرسته جوړیږي. په خبر پاڼه کې یادونه نه ده شوې چې دا پونتون به د افغانستان په کوم ځای کې او کله جوړ شي. ملګرو ملتونو امریکا په عراقي کډوالو کیمپ د وسلوالو لخوا بدونه غندلې دي. پرون د خلیفه ورځو د بغداد د نړیوال ایرپورټ سره څیرما د کډوالو په کیمپ د راکټو او ماټرو برید کې شپږ کسان وژل شوي وو او څلوېښت نور ژوبل شوي وو. د ملګرو ملتونو مشر بن کیمون په عراقي چارواکو وکړې چې د بریدونو تر شا ذمهوار کسان دي ونیول شي. او اخري خبر دا دی د تیونس وزیر اعظم وایي که د یوې غیر سیاسي کابینې د جوړولو لپاره د ده لخوا وړاندې شوی پلان رد شي نو استعفا به ورکړي. حمدي جبالي د دې بدلون غوښتنه د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړه چې په تیونس کې د حکومت د یو مخالف سیاستوال شکري بلعید وجنې پراخې مظاهرې وپارولې. جبالي د خپل استعفا په اړه د خبرداري پرون له یوه فرانسوي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې. جبالي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پرون په زرګونو کسانو د دغه هیواد په سرخار کې د حکومت په پلوي مظاهرې وکړې. په تیونس کې د واکمن معتدل اسلامي ګوند ملاتړو له هغې یوه ورځ وروسته د حکومت په ملاتړ مظاهره وکړه چې په دې هیواد کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې وشوې. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ ټولې خبرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د پاکستان کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي طالبان په خبرو کې سنجیده نه دي او ټوکې کوي. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر بیا افتخار حسین ویلي تر خبرو مخکې د طالبانو خوشي کول ناقانونه او غیر آئینی کار دی. د قامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي د سولې لپاره به په ټول ګوندیزه غونډه کې ګډون کوي خو دا چې د تحفظات لري.
دوی دا وایي چې فوج امن طرف ته تلل غواړي نو موږ ورسره یو په نزی نو موږ ورسره یو نو بیا خو د سیول حکومت یا د پولیټیکل پارټو اهمیت بیا نه پاتې کیږي.
د عوامي نیشنل ګوند سند مشر شاهي سید ویلي په کراچۍ کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. له کراچۍ ننګرهار ته ورغلي افغان سوداګران غواړي حکومت ترې محصول وانخلي.
موږ دا غوښتنه کوو د افغانستان د حکومت څخه چې دوی موږ ته محصول او مالیه مخ تر څو موږ ته دغه مالونه لږ نسبتا ارزانه تمام.
او د بنو په نیمه قبایلي سیمې کې ځوانان وایي چې دوی به په حجرو کې خپل کلتوري هلې ځلې بیا پیلوي. سره په دې خبري سات کې نور هم ډیر سلرو د اوریدو لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع تر ازو د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي چې طالبان په خبرو کې سنجیده نه دي او ټوکې کوي. دی وایي که چیرې طالبان غواړي چې خبرې اترې وکړي له حکومت سره نو له تاوتریخوالي د لاس واخلي وسله دي کیږدي او بیا به هغې نه وروسته حکومت له دوی سره خبرې وکړي. د دغه څرګندونو په اړه باندې موږ د خپل خبریال احمدالله سره خبرې وکړې او له هغه مو معلومات واخیستل. له احمدالله مې پوښتنه وکړه چې رحمان ملک چیرې او کله دا خبرې کړي دي.
رحمان ملک تیر ورځ په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې تحریک طالبان پاکستان چې کوم دی هغه اوس یو فرانچایز جوړ شوی دی او هغه د مذاکراتو کوم چې دوی ویل چې موږ حکومت سره مذاکرات کول غواړو او کوم شرطونه یې خودي نو دوی بیخي په هغه کې سنجیده نه دي. طالبان یو طرف ته لګیا دی د تشدد نه ډکې کاروایانې کوي او بل طرف ته لګیا دی وایي چې موږ مذاکرات کوو. نو دا قوم سره یو قسم دی ټوکې شروع کړي دي که دوی غواړي چې موږ سره مذاکرات وکړي نو دوی نه صرف د خپل شرطونه واپس واخلي بلکې دوی وسله هم وغورځوي د الیکشن د ټول ټاکن نو وړاندې نو موږ دوی ته محفوظ لاره چې کومه ده هغه موږ ورکولی شو.
د دغه محفوظ لارې خبره چې د کړي د مطلب څه و د دې وضاحت وکړه.
بل هغوی دا خبره کوله چې طالبان که وسله وغورځوي نو بیا هغوی سره موږ مذاکرات کولی شو او دوی چې کوم دا درې کسان غوښتلي وو چې لکه دا د اول خوشي کړی شي چې صوفي محمد دی او دغه شان پکې د تحریک طالبان سواد چې کوم پخوانی ترجمانو هغې د خوشي کولو خبرونه هغوی ویل چې دا قسم مذاکرات چې کوم دا د شرطونو خودي دا دې واپس واخلي او وسله وغورځوي نو محفوظ لار دا چې د هغې وروسته بیا موږ دوی سره مذاکرات وکړو بیا چې کومې خبرې اترې دي هغه به مخ په وړاندې باندې بوزو، لکه د هغوی صرف دا خبرو طرف ته اشاره وکړه، هغوی دا قسمه دغه کول. دې نه علاوه هغوی دا خبره هم وکړله چې طالبانو سره مذاکرات اوس ځکه هم په یو طریقې سره په دې هم نه دي ممکنه چې دوی په مختلف ګروپونو کې دوی تقسیم شوي دي. په کار ده چې دوی ټول یو ګروپ جوړ شي. او احسان الله احسان چې کوم بیانونه ورکوي نو دا دروغجن کس دی، لکه دا اصل لکه لګیا دي ځان نه دا بیانونه ورکوي. دوی د رایو شي او د هغې وروستو چې کوم دی بیا موږ دوی سره مذاکرات کوو او چې څه خبرې اترې نو هغه به بیا د ټولو په مخکې راوړو.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او د احمد الله تفصیل مو اوریده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر څه ویلي دي. همدارنګه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین ویلي دي چې تر خبرو مخکې د طالبانو خوشی کول ناقانونه او غیر آئینی کار دی. د می افتخار حسین دغه خبرې تیر ماښام په نوخار کې له خبریالانو سره کړې دي. په دې اړه باندې مو تفصیل د مشال راډیو د خبریال شبیر احمد جان نو واخیسته او له هغه پوښتنه وکړه چې می افتخار حسین دغه خبرې دغه خبرو تفصیل څه دی؟
پرون نو وخت ما دیگر مخام کې می افتخار حسین پرون د امین شلګون یو جلسې سره حد کو چې هغه کې د جلسې ورستو ای خبریالانو سره خبرې تر د دوی چې کوم پر ګوندیز غون را بلل په 14 منټه باندې د پښتنې خبریال پښتنو کې آیا په دې کې به تاسو طالب وسلوال سره د مذاکرات او باندې خبرې تر کوي نو آیا هغه چې کوم قیدیان تاسو نیولې دي نو د هغه خوشی کولو تاسو آیا هغه خوشی کوي نو په دغه بنیاد خبرې تر کوي. می افتخار حسین دغه سوال په جواب کوي چې نه، تر څو چې مذاکرات کامیاب شي ویني مذاکرات شروع شي ویني د طالب وسلوال د خوشی کولو هیڅ سوال نه پیدا کیږي. بل هغه دا هم جاته چې د طالب وسلوال چې کوم نیول شوی دی دا وخت دغه کیسونه چې کوم دی عدالتونو سره دی عدالتونو کې هغه باندې مقدمه روان لري او هغه دی وخت کې خوشی کول دا به غیر قانوني او د آئین خلاف ورزي وي. نو هغه دی چې اوس پورې خدا خدا عدالت کوي چې آیا یو ته سزا ورکوي خوشی کوي خو که چېرې مذاکرات شروع شو دا خبره ترې بریالي شي کامیاب شي صوبائی حکومت کا اویا دی پدے بنا سوچ کوڑی شي فکر کوڑی شي کچرا وی دا شرط کې هوت زم مرګر خوشی کې چې آیا دی و خوشی کو یا نه خوشی کو او موږ دی چې دا وخت نه دا وخت مخ کې خبر ده او دا د عدالت کار دی او دی وخت بل غیر آئینی او غیر قانوني ځکه چې قانون او د آئین مطابق هوی چې کوم دی تر هغه چې کوم کارونه یې هغه د آئین خلاف ورزي ده نو دا به دی وخت کې دا وخت مخ کې خبرې دی پامیر.
له شبیر احمد جان سره خبرې واوریدې چې د څنګه تفصیل بیان کړ چې می افتخار حسین څه خبرې کړې دي. د خیبر پښتونخوا د قامی ګوند وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا ویلي دي چې د ګوند با د پښتنو پر سیمه د سولې په خاطر د عوامي نشل پارټۍ لخوا وربل شوې ټول ګوندیزه غونډه کې ګډون وکړي. شیرپا له مشال راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د غونډې په اړه ځینې اندېښنې هم ښودلې دي. بل پلو بیا د عمران خان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو په دې اړه باندې په دغه غونډه کې له ګډونه انکار کړی دی. الله افتاب احمد خان شیرپا سره د خالد خان په مرکه کې نور تفصیل اورو.
افتاب خان عوامین شل ګوند ای پی سی راوسته د امن په خاطر د ترخ غرې په اکلا سره د ټولو ګوندونو رائے معلومولو ای تاسو سره ملو شي ودي تاسو په دغه ای پی سی کې ګډون کوي او تاسو سره تحفظات.
خالد خان مونږ ته دعوت ملو شي ودي دا غوې یو وفد راغلو مونږ ته دعوت راکړو مونږ ته هغه وخت دا ویلو چې مونږ سره تحفظات دي او معلومات مونږ کول چې دوی سره په دې کې سره کار کړی دی او کم طریقې سره دا مخکې بوتل غواړي پاغه ماندی هغه وی چې مونږ به بیا یو د 14 تاریخ نه مخکې به کې دي چې سیاسي پارتو سره کېنی او یو هغه جوړ کی پروګرام جوړ کی مونږ و تدا ویلو چې مونږ به خپل مشرانو سره د پټه په فورم باندې دا خبره راکو او غینه پس پتا ستو جواب درکو مونږ هغه کو او د ټول دا غو چې د امن د لپاره خو مونږ چې هر یو فورم یې مونږ نه غواړو چې دا اجازه فورم چې د امن د لپاره چې هغه نه سیاسي څوک फायदा اوچته کی او په داسې وخت کې چې الیکشن پسر دی او یو سیاسي پارټي دې هغه ته وو کی چې را مونږ د امن د لپاره غواړو غوښتو او بهرحال مونږ خپل تحفظات په دې لحاظ سره چې یو چې د دې حکومت ختميږي د دې هغه بس دا تسلسل به څنګه مخکې بوزي دویم دا چې ګارنټیز به دې کې سو کی او درېم چې دوی دا وایي چې فوج امن طرف ته تلل غواړي مونږ وسره یو کو نه زینه او مو سره یو نو بیا خو د سیول حکومت یا د پولیټیکل پارټوز هغه اهمیت بیا نه پاتې کیږي.
په خپل دا خبره ما کوله یو خو دا تاسو خبرو مطلب چې دا کې تاسو شرکت کوي او بل دا چې آیا دغه سیاسي پارټیانو ته یا دغه سیول حکومت ته د فوج یا د کم زورور قوتونه چې دي دلته دایي حمایت کې وته حاصل نه نو د دې څه فائدہ به
هم دغه زمونږ دغه تحفظات او دغه مونږ دغه نه دا غواړو چې مونږ ته دې اووی چې به څه دغه د دغه قوتونه څه هغه دې ردی عمل دې پدې باندې او دویم دا چې مونږ دا فیصله نه کړي چې کم لیول باندې به خپل هغه وفد دلته لګو مونږ دا محسوس کړ چې یا واقعي دا په صحیح مانو کې دوی خپل کار هوم ورک کم کړی دی او دا مخ پر وړاندې بوځي نو بیا به دا هغه مطابق په مونږ خپل وفد اور لګو.
تاسو ګڼئ چې دا د افغانستان کې چې کوم حالات بدلیږي یا دلته دغه ای پی سی یا دغه خبرې د طالبانو طرف هم یو ویډیو دغه شو چې مونږ پکې درې پارټیانو ګارانټر لرو نو دا کوم طرف ته روان دي دا حالات دا خبرې
زما په خیال زه دواړه یو ځای نه تړم. دا افغانستان کې چې کوم دا لندن کې هغه شو هغه کې دا فیصله شو چې شپږ میاشتو کې دنه دنه به مونږ دا افغانستان او پاکستان دا امن دا ریته دا خبر رسو هغه سره زما اتفاق په هغه لحاظ نشته چې دلتا حکومت دا الیکشن کیږي درې میاشتې پس کوم حکومتي هغه سه پوزیشنی هغه شی خو زه دې سره نه کوم نه زما سو امید دي چې هغه دا هغه لندن خبرو بس دا سه اهمیت یا دا هغه کې بس پیشرفت او شی په دغه لحاظ سره دلته چې کوم هغه دې نو دا زمونږه دا خاص کر په فاټا کې چې کوم صورتحال دی او په دې صوبے کے زمونگا پدے سرد میل مانے چکم خورے مانے چکم صورتحال دے مونگ تا زیاد تشویش دے او بنیادی طور مانے مونگا خدا پاکستان تا دا احساس ورکول غوڑو دا پدے مانے آگا کہو چھے بھئی مسئلہ مونگ تا دا دل تراشے تا سو گوڑے چھے دا مسئلہ سا دا او دا دے حل سا دے او دے دا پارا زمونگا رحم وارے دا زمونگا بنیادی مقصد
دا مشال ریڈیو دا
د قبایلی سیمو مومند او باجوړ خلکو د خیبر پختونخوا نوی گورنر انجینر شوکت الله ټاکنې هرکلی کړی دی. د قبایلی سیمو اوسیدونکي وایي انجینر شوکت الله په خپله له قبایلو دی او د دې سیمو له مسئلو ډیر ښه خبر دی. نوموړی د بیرسټر مسعود کوثر پر ځای د پختونخوا نوی گورنر ټاکل شوی دی. څلور اتیا کلن مسعود کوثر تر دوو کالونو د پختونخوا والی وو. له دې خلکو سره د مشال راډیو خبریال خبرې کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا پاکستان د صدر اسف علی زرداری لاړه د قبایلی سیمو او د صوبې خیبر پختونخوا لپاره د نوی گورنر انجینیر شوکت الله پټاکنه د محمد او د باجوړ قبایلی سیمو غیر سیاسي ولس یا تنظیمونو خوشحالي سرګنده کړې. د ولس وای نوی گورنر د قبایلی روایتو د ولس ته غربت د تعلیمي پسماندګۍ د روزګارونو او په قبایلی سیمو کې د بیکوره شوی د ستونزونو نیغ په نیغه خبرتیا لري ځکه هغه کولای شي چې د دې ولس خدمت په څه ډول وکړي. اول مو د باجوړ د شاعرانو د تنظیم پښتو ادبي کاروان د یو مشر آشنا باجوړی سره خبرې وکړلې.
نو انجینیر شوکت الله خان دغه علاقې ته تعلق لري په کومه باندې چې په دې تیرو څو لسو کالو کې یو د اور غوندې کیفیت تیر شو دغه موږ دا توقع لرو چې هغه به نه یوازې د پښتونخوا لپاره بلکې د قبایلي سیمې لپاره به بنیادي تبدیلیانې وکړي کوم چې قانوني تبدیلیانې نه کوم چې آئینی حیثیت دی.
په محمد ایجنسۍ کې د ځوانانو د ترقۍ لپاره د کارکوونکي محمد یونین صدر سلیم سردار وای هر کله چې هم د پسمانده سیمې کوم تن داسې په اوچته څوکۍ وټاکل شي نو هغه سره د مشکلاتو احساس وی
عام سره نه دی بلکې هغه یو داسې قبایل دی چې هغه د قبایلو د حالاتو نه او مطلب دا چې د ګوندې نه خو دې خوا چې کوم مشکلات دي او کومې خبرې دي نو د هغې نه هغه نه صرف خبر دی بلکې هغه خپل هم د دې تجربه هم کړی دی او مطلب دا دی چې هغه خپل هم یو قسم له په متاثرینو کومه خبره یا د هغوی کورونه هم روان شوي او د ټول مراحل نه هغه تیر شوی دی.
د باجوړ ایجنسۍ سلارزۍ ملک محمد حسین خان وویل نوی گورنر ځوان دی او هغه خوشبین دی چې د قبایلی سیمو لپاره ګټې راوړي ځکه ځوانان نه خو لالچیان وي او نه چیرته ولس ته بی خیر وي.
چې زمونږ د پاتا او د باجوړ ایجنسۍ او د دې سیمو نه چې کوم دی یو لوی سړی گورنر ولګېد بیا به د خپل شرم هم چې کوم دی د قوم ته چې کوم دی خدمتونه ښه نظرونه ښه فکرونه چې کوم دی وړاندې کړي.
بیا مو د باجوړ ایجنسۍ د سرکاري سکولونو د استادانو په نمائندګۍ د لی وستاد عمر خطاب سره خبرې وکړې نو هغه وویل په سیمه کې د ټولو لوی کار تعلیمي ودانی ده. کله چې سکولونه وران شي نو نه یوازې تعلیمي ستونزې وي بلکې عمومي تباهي جوړیږي او هغوی تمه لري چې نوی گورنر رنگول شوی تعلیمی اداری بیا ودانې کړې.
سکولونه چې کوم دي هغه دغه شوي دي مالې شوي دي، نو زه ودلداري چې دغه کوم د نظر راګرځوم چې دې طرف ته دغه وکړي او دې لپاره خصوصي پروګرام وکړي، ولې چې زمونږ بچي چې کوم دي دغه قیمتي وخت ځای کېږي او تعلیم خو ما تاسو مخکې خبره وکړه چې دا د قوم د ترقۍ یو واحد دغه ده
د نوی گورنر په ټاکنه د غټولو تنانو د صدر پاکستان آصف علي زرداري شکریا هم ادا کړه.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. د نوی گورنر انجینر شوکت الله د بیرستر مسعود کوثر پر ځای ټاکل شو دی. بیرستر مسعود کوثر تر دوه ورځو پورې تر دوه کالونو پورې د خیبر پختونخوا گورنر و او نن انجینر شوکت الله د خپل دندې سوګند پورته کوي. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې مشر سینیټر شاهي سید ویلي دي چې په کراچۍ ښار کې د طالبانو د شتون په اړه دوی خپل دریځ بدل کړی دی. نوموړي ویلي طالبانو د سوات او قبایلي سیمو په څیر په کراچۍ کې هم د پښتنو د مشرانو د وژنې سلسله یا لړۍ پیل کړې ده او د پښتنو څخه یې قلمګونه اخیستل پیل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په دې رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند سین صوبې مشر شاهي سید ویلي چې د کراچۍ ښار په پښتون ګڼمېشتو سیمو کې د طالب وسلوالو خوځښتونه او سرګرمیانې زیاتې شوې دي چې له امله یې په دغه ښار کې د میشتو پښتنو په ستونزو کې زیاتوالی راغلی دی. د مشال رډیو سره په ځانګړې مرکه کې نوموړي ویلي مخکې به ځینو ګوندونو په کراچۍ کې د طالبانو د شتون خبره کوله او عوامي نېشنل ګوند به د دغې خبرې سره سخت غبرګون ښودلو، خو د طالبانو لخوا په خپله د یو شمېر پیښو د ذمهواریو له قبلولو وروسته اوس د دوی ګوند په کراچۍ کې د طالبانو د شتون په اړه خپل دریځ بدل کړی دی.
د خدای په زمغه نن یو د ازه کراچۍ دا چې دا د پښتنو په لکونو سوالیخ یا 50 لکه پښتانه خويندې میندې لونه سره د زنانو نن پاتې کیږي هغه هم مونږ ته باقي.
د سینیټر شاهي سید په خبره له قبایلي سیمو او سواد څخه ګڼ شمېر جګړه ځپلې کورنۍ کراچۍ ته راغلي دي او په کراچۍ کې د طالبانو په ضد له ممکنه اپریشن څخه د دغو بې کوره شوو خلکو په ګډون خواریکښو او مزدورو پښتنو ته د زیان اوښتو ویره ده.
طالب مسلمان قوم تباہ سبا چکے اپریشن کی گئی اور طالب پر تلاش کی راضی عام پختون خور مور عزت بم خرابی گی بولے دا پولیس اور دا رینجر کی وجہ سے بے رحم دی نہیں بیا دا پختون دی تنگ خور دادا دا لور دادا دا طالب خور مور چاہ دم جمون لور داد منگ خور داد منگ مور داد پختون لور خدا کا نا منگ دا چاہ راغی عزت یا دا پختون دکھ عزت یا دا بل دا مور عزت دادم نٹور پختون عزت پکا دا پکڑا چاہیے دا شیر کم از کم نده پکا.
د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې د مشر په خبره په کراچۍ او ټول پاکستان کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد اواز پورته کول یوازې د عوامي نېشنل ګوند نه بلکې د ټولو ګوندونو ذمہواري ده او مخکې له دې چې په کراچۍ کې حالات نور هم خراب شي باید د دې ستونزې د حل په موخه ټول ګوندونه سنجیده هڅې شروع کړي. یاد دی وي په دې وروستیو کې د کراچۍ په پښتون ګڼمېشتو سیمو کې د نامعلومه وسلوالو ډلو لخوا د قلنګ اخیستنې پیښې زیاتې شوې دي. د دې ترڅنګ د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علي شاه په ښار کې د طالب وسلوالو د شتون او د هغوی په ضد د ممکنه عملیاتو په اړه هم ویلي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د خیبر پختونخوا د شانګلې سیمې اوسیدونکو په یو خبري غونډه کې له حکومت د مرستو غوښتنه کړې ده. دوی وايي په سیمه کې د زخت واوري ورېدو له امله څو ورځې وړاندې هم د یو کلی درې کسان تر کمره لاندې شول او ووژل شول. د دوی په خبره له تیرو شپږو ورځو راهیسې دوی د خپلو مړو پر ایستلو کې بریالي شوي لاندې دي. د سیمې اوسیدونکو وايي د واوري ورېدو له کبله سړکونه بند دي او په سیمه کې دواګانې هم نشته. نور تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
سوات پریس کلب منګور کې خبریالانو ته د ضلع شنګلې امنیي سیمې مشرانو وویل چې څو ورځې وړاندې د واورو کمر نړېدو له وجې درې تنان لاندې شوي دي. دوی سره دومره وسایل نشته چې د واورو څخه دغه مړي را وباسي. حکومتي ادارې دوی سره مرستې وکړي. د دغې کلي یو مشر جهانزیب خان په دا اړه وویل
زمنګ اوس دغه صورتحال له چمنګ د پنځم شپږم ورځ چې خلک لګیا دي دغه لاشونه ګوري خو هیڅ درک نه لګي تیز پټ لاندې د اسمو کې تتلې دي خو د اسمو کې د سر پته نه لګي چې کوم ځای کې ده او د لاشونو موږ ته د سر څخه غیب مونږ یو خدای عالم دی موږ نه عالم چېرې موږ سر اوزار د دې نشته نه لشته نه نور څه پروګرام شته چې موږ د لاشونو په وګورو
یو بل مشر حیات خان وای چې زی اولس په خپل د مړو راويستو هسي کوي خو هغه ته یو شمیر مشکلات را مخامخ دي سیمه کې د خوراک او دوايانو کمی هم ده
نن وای و مرز ده لاشون لاندې برته دي د هیچا د اندزلی انتظامیا منتخب نمائندگان سیاسي اکابرین هیڅوک دي تاسو خپل دینه کړي او د خپل مدد اپ ته ته اصل یو نیم 200 کسان لګیا دي هغه ته د خوراک هم ډیر سخت دغه ضرورت ته او د دوايانو ضرورت ته او ډیر زیات یو بد
شنګلی ضلع صوبائی اسمبلی غړی او حکومتي چارواکی فضل الله څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
مکمل روډونه بندي زما خپل رور او ودای کولار نه په یختنګي په هغه باندې تاب باندې روان د خپل زموږ ذاتي مشندري چې راغو سره را اورور څه باقي ان شاء الله امید دارې چې نن په روډ د کلیر شي او تا زموږ سم موجود ان تاسو ربول نظر اوري زه رټوا په مقام موجود ما دلته روډ څه باقي او دلته تقریبا 4 فوټه رشيده عوامو ته تکلیف دی زه بخپله راغلم دې ته ولاړم ولین دا مریضان مړي دا جوشي د خلک په زنګول کې وړي بدای جوړي ته پیدل لارې خلک کې رغړي
د شنګلې څخه د صوبای اسمبلی غړی فضل الله زیاتوي چې شنګله کې یو شمیر سیمو کې د زیاتو واورو ورېدو له وجې سړکونه بند شوي دي ځکه امداد رسولو کې دوی ته مشکلات را مخامخ دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
په بلوچستان کې مشت افغان کډوال وایي د حکومت لخوا ورته پر ورکړل شوی او ماجر کارډونو سربیره د امنیتي ادارو کسان تنګوي او د کارډ هیڅ حیثیت نه مني د کډوالو په خبره دوی داسې کارډ غواړي چې دوی ته هر ډول بشري او ټولنیز حقونه ورکړي او ورته خوندي وساتي بل خوا ته حکومت یې چارواکي بیا وایي چې د کډوالو له نظر سره دوی اختلاف لري د دوی په خبره افغان کډوال هیڅکله هم څوک نشي ځورولای نور تفصیل د نیاز مسخیل پر رپورت کې
د بلوچستان د مسلم باغ افغان کډوال کیمپ اوسیدونکو کی ملک نادر سلیمان خیل مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل د پاکستان حکومت لړخه دوی ته ورکل سوی ماجر کارډ د سہولت پر ځای زحمت جوړ سوی
او خیر خیرت پاکستان حکومت موږ ته هیڅ نه ویل آزاد ګرځو کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس ګروا پولیس ته شکایت کاری کی اول درته ته دا چې درس بنایي اگر ټول لیک پڑھ انگریزی دا پولیس خود مر تعلیم تربیت نه کړی کدو مر تعلیم او بی پولیس څه کور سي د شو کولا هغه چې یو د قصر کلاس یې بل په افغانستان کې ستونزې دي حالت خالق المر ولاړ دي دا مجلس ولاس به تر غوځدلی به تر غوځدلی په هیڅ په افغانستان کې هم د دې ته تنظیم ورسوي وای د دې ته یو د سیمه سره ورکړل شوی لکه موږ په نن سوسو کې د پاکستان ترالو وړي وړو چیران هر څه مکمل ته ورو
ملک نادر سلیمان خیل غشتنه کوي دوی ته د هغه کارډونه ورکل سي کوم چې دوی ته بشري او ټولنیز ګټي راوړي
نو موږ بیا هم پاکستان ته هم خاص کوو یونیسیف ته هم خاص کوو چې اول موږ هغه کارتون راکې چې موږ مکه مزبیت ته لاړو چې موږ نسبداري لرو نو نو کړی موږ باید په بار ته لاړو کسو دې ته خاري وکړو بیا خبر اوسو پیسې هم پاکستان جمع کیږي ګټن کې پاکستان د او کچې دار کوم کارتون لکه دا اوس یې راکو کارتون موږ نه دی کار نه غواړو
د سرخاب کیمپ اوسیدونکو کی حاجی محمد اعظم بیا وای دوی ته د ورکل سوی کارډونو موده ختمه شوی ده او چارواکو د دوی کارډونه لا هم نوی کړی نه دي
کارټونه موږ سره کړی دا خو ان نتیجه موږ ته نه لید اول دا چې نتیجه چې موږ ته راکړي د وسو دا کنسل دی مقصد چې موږ دا کارټونه رانیو کی چې څوک هغه بولار چې دی او مقصد موږ پاکستان حکومت ته کوریا و دا موږ کورو دا نه وای د موږ سره ډیر شیر شه دغه کړي دا لاس کله مخ کې دا د کارټونه نو هم موږ ګرځي نو دا باید چې موږ سره دغه واپس ورته رانیو کی
بلې خواته د بلوچستان کورونو چارو میکمې سیکرټر اکبر حسین دورانی د خبره نه مني چې کارډ لرونکو کډوال د امنیتی سرتیرو لړخه زورول کیږي د زیاتوی رجسترډ افغان کډوالو ته حکومت ډيري اسانتیاوي ورکړي دي
هغه د لپاره بالکل کلیر زموش ډایرکشن دی شپږ میاس ایکستنشن موږ ورکړی دی چې هغه خلک چې هغه سره پی آر کارډ هولډر شته که سره پروف آف رجسټریشن نو هغه ته بالکل پولیس باندې څنګه نه پولیس نه ایف سی نه ډبل ایجنسی لیوی پاکستان ګورنمنټ شته د دې شال ساتي لیکن هغه علاوه چې خلک دی هغه په بغیر کارډ هولډر والا شته دا ایلیګل امیګریشن دی
یا د دوی په پاکستان کې د یو سرشمیرنې لمخې په لکونه افغان کډوال ژوند کوي چې زیاتره برخه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې موجودیت لري دا هم د یادولو ده چې پاکستان حکومت هغه افغان کډوالو ته د روان 2013 کال تر جون میاشتې د پاتې کېدو اجازه ورکړي کوم چې یاد کارډونه لري او له حکومت سره رجسټر وي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټا.
دولسنی بجې شوې دی. ورزو اسرار العالم مومن ته د مهال د خبرونو لنډیز لپاره. د پاکستان د کونو چارو وزیر رحمان ملک وایي طالبان په مذاکراتو کې سنجیده نه دي. پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې رحمان ملک ویلي وو چې طالبان د مذاکراتو په نوم له ولس سره ټوکې کوي. نوموړي ویل مسلې د خبرو اترو د لارې په ښه شان حل کېدی شي، خو طالبان چې د مذاکراتو لپاره کومه لار خپلوي هغه سمه نه ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دي له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې د هغوی نیول شوي طالبان ملګري نه شي خوشي کېدی. د خیبر پختونخوا په نوخار کې پرون له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې میا افتخار حسین ویلي چې د مذاکراتو وړاندې د وسلوالو طالبانو خوشي کول د هیواد د قانون او عین ضد ګام دی. د خیبر پختونخوا د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي دي چې د ګوند به د پښتنو پر سیمه د سولې په خاطر په بلل شوې ټولګوندیز غونډه کې ګډون کوي. پرون شیرپاو له مشرانو سره په ځانګړې مرکه کې د غونډې په اړه خپلې اندېښنې هم ښودلې دي. د وامي نېشنل ګوند د سین سانګي مشر سید وای په کراچۍ ښار کې د طالبانو فعالیتونه او سرګرمیانې زیاتې شوې دي. نن له مشال ډو سره په ځانګړې مرکه کې شاید سید په لومبي ځل دا خبره ومنله چې په کراچۍ کې وسلول طالبان شتون لري. د خوست ولایت د ګوربوز ولسوالۍ اړوند په غلام خان بندر کې یو موټر چې پکې یو شمېر وسلې چونکي توکي او لاسي بمونه خوست ولایت ته د انتقال لپاره ځای پر ځای شوي وو. د سردي پولیسو لخوا نیول شوي دي. او ملګری ملتونو او امریکا په عراقي کډوالو کیم د وسلوالو لخوا برید غندلې دي. دا تر دې مهاله د مشالې ډو د خبرونو لنډیز. خبری لنډیز مولا اسرار العالم مومند واورید ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د نننۍ ورځې له ورځپاڼو اداري راخیستې دي او مهمې برخې درته په پښتو ژباړلې دي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون خپل اداریه طالبانو سره په مذاکراتو لیکلې ده او وایي چې نواز شریف په دې خبره زور روړي چې باید حکومت دې د طالبانو لخوا د مذاکراتو د وړاندیز مثبت ځواب ورکړي. اداریه وایي چې په نواز شریف او مسلم لیگ د وړاندې نه دا تور لګي چې دوی د سختدریزو ډلو دپاره زړه کې ځای لري او بیا دا ګوند د هغې چا په دور کې جوړ کړی شوی دی چې په خپله د طالبانو مرستیال و. اداریه زیاتوي چې نن کوم خلک د طالبانو سره د مذاکراتو خبرې کوي باید چې هغوی د یو څو سختو لونو جوابونه ورکړي او هغه دا چې آیا مونږ نن مذاکرات کوو نو عام خلکو ته بس وایو چې څوک هم د خپل غوښتنو لپاره د حکومت په ضد جګړه کوي نو حکومت به د هغه سره مذاکرات کوي او خبره به یې مني. بل دا چې مذاکرات به په ورکړه راکړه ختمیږي نو آیا مونږ به قبایلی سیمه طالبانو ته پرېږدو کومه چې هغوی حکومت ته نه پرېږدي. بل دا چې د دې نه وړاندې کومې لوزنامې شوې دي نو په هغې هم طالبانو عمل درآمد نه دی کړی نو آیا د دې خبرې څه ګارنټي ده چې دا ځل به پرې عمل وکړي. اداریه زیاتوي چې د جنگ کې یو اهم ډله پاکستانی پوز هم دی او لکه چې جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي خطر وته د بهر نه نه بلکې د کور دننه د ترهګر ډلو نه ده. نو تر سوچې د مذاکراتو لړکی د دوی رائے نوی اخستې شوې تر هغه مذاکرات نشي کېدی. اداري اخره کې وایي چې طالبانو په زرګونو عام خلک پوزیان او د قانون نافذونکو ادارو غړي وجلی دي نو څنګه به اوس د دوی سره روغه جوړه وشي. د طالبانو نه د خلاصي او همیشه همیشه د پاره ختمولو یوازینی لار سخت پوزي اپریشن دی چې سره به د ملک د دوی جرړې ختم شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د درګې سره نږدې د کډوالو کیمپ کې د شری کیس مخې ته راتلل څه نوې خبره نه ده، بلکې د دې نه وړاندې هم په دیر کې د شری او ماشومانو کې د بریښونو کیسونه مخې ته راغلي دي. اداریه وایي چې هر څوک شری یو داسې بیماری ده چې د یو ماشوم نه بل ته لګي او په هر تن په ژوند کې یو ځل دا بیماری راتلل یو فطري عمل دی، خو دا دومره هم خطرناک نه ده چې ماشومان دې ورسره مړه شي، بلکې پاکستان کې د شری د رنځ موجوده شدت نه دا پته لګي چې حکومت دې اړخته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. اداریه وړاندې وایي چې د دې بیمارۍ لپاره د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې ساسکي ورکړې کیږي، خو اکثره میندې خپلو بچو ته دا ساسکي نه ورکوي چې ورسره د رنس خطران نور هم زیات شي. باید چې حکومت هم دې اړخته خاص پاملرنه وکړي او د ساسکو شتون باوري کړي. د دې سره سره مور پلار له هم پکار دي چې خپلو ماشومانو ته په هر حال کې د شری ساسکي او ورسره د ویټامین ای کیپسول ورکړي، ځکه چې د شری نه بچ کېدو لپاره علاج سره احتیاط هم ډیر ضروری دی او دا د حکومت او والدینو په شریکه ذمہواری ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون په پاکستان کې له طالبانو سره د خبرو اترو په موضوع مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي چې په خبرو اترو کې دواړه یا ټولې خواوې څه ګټي او څه بایلي. نو په دې ترڅ کې باید پر دې غور وشي چې د خبرو په نتیجه کې به طالبانو ته څه ورکول کیږي. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ بیا لیکي چې په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو امریکایي مشر جنرال جان ایلن کار او زیار د ستاین وړ دی. د دواړو مقالو مهمې برخې له شاهین بنیری اورو. ایکسپریس ټریبیون په خپل ادارې کې لیکلي په پاکستان مسلم لیگ نواز دا شک کیږي چې په پنجاب کې د ځینې سختدریزو ټولګو مرسته کوي. د پارټۍ مشر نواز شریف د ضیاءالحق په دور کې سیاست ته راغلی و. ضیاءالحق د سختدریزو ټولګو د ټولو نه لوی مرستیال و. ورځپاڼه لیکي نواز شریف د طالبانو سره د خبرو پلوي دی خو د طالبانو او حکومت ترمنځ د منځګړیتوب نه انکار کړی دی. نواز شریف ویلي حکومت دې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز په سنجیدګۍ سره واخلي. ادارې وړاندې لیکي یوازې د خبرو اترو لپاره په اواز اوچتولو نه کیږي. د دغې وینا نه وړاندې باید د ځینې پوښتنو ځواب ورکړی شي. داسې خلکو نه باید وپوښتل شي چې کله تیر وخت کې د طالبانو سره لوزنامې وشوې نو هغوی پې د عمل کولو نه ولې انکار وکړو. بله دا چې یو عام پاکستانی ته کوم قسم پیغام ورکول کیږي چې ګنې که څوک په تشدد او ترهګرۍ کې ککړ وي نو هغوی ته به په پای کې د خبرو اترو وړاندیز کیږي. د تعریف له مخه په خبرو اترو کې دواړه اړخه څه بیلي او څه ګټي. دا خبره دې باید سپینه کړی شي چې طالبانو ته به څه ورکول کیږي. آیا طالبان دې ته تیار دي چې د امن لپاره د قبایلي سیمو نه پشا شي؟ سرګند خبره دادا چې طالبان به د خبرو تر نوړاندې د وسلې کې خودونه انکار کوي. لدی کبله دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې په حکومت د خبرو اترو د عمل نه شروع کولو تورو لګول شي ځکه چې په پاکستان کې واک د پوز سره دی او د پوز د رضانه بغیر د طالبانو سره د خبرو اترو هیڅ قسمه عمل مخ په وړاندې نشتلی. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د مشر جنرال جان ایلن د کار او زیار ستاینه کړې ده او لیکلی دی چې جنرال جان ایلن په تیرو نهو میاشتو کې د ځواکونو کار ګړندې کړي او استحکام یې پکې راوستی دی. ورځپاڼه لیکي د افغان ځواکونو کچه خپل مقرره حد ته رسیدو ده. افغان ځواکونه اوس د ډیرو عملیاتو مشري په خپله کوي. په جنوبي افغانستان کې د جان ایلن په مشرۍ د ناټو ځواکونو شمیره تر ډیر حده راټیټه کړې شوې ده. د افغان ځواکونو لخوا په ائتلافي ځواکونو بریدونه اگر چې اوس هم د فکرمندۍ وړ دي خو په کمېدو دي. د کال 2014 د اپریل په میاشت کې د ټول ټاکنو لپاره جان ایلن مرسته کړې چې افغانستان په ټیک لار پاتې شي. په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د خپلمنځي جګړو ویره کمه شوې ده او سره د دې چې اداري فساد اوس هم د افغانستان یو لویه ستونزه ده خو د جنرال جان ایلن په مشرۍ ناټو ځواکونه نور هم قوي شوي دي او د دغه ستونزې د اثر په راکمولو کې کردار لوبولی دی. د افغانستان ننګرهار ولایت سوداګر وایي حکومت ته ورته د هغو مالونو محصول وروبخي چې درې میاشتې د کراچۍ په بندر کې بند پاتې ول. دوی وایي د پاکستان حکومت له دوی په لکونو ډالر ډیمریج اخیسته دي. ډیمریج هغو پیسو ته ویل کیږي چې کله سوداګریز مالونه په بندر کې پراته یې په کښتیو کې او څومره وخت چې ورباندې تیریږي د هغې یوه کرایا یو خاص ډول مقدار د پیسو په هغې باندې راځي. هغه پیسې له دغه سوداګرانو اخیستل کیږي. نو دا سوداګران وایي که ورته محصول ونه بخل شي نو مالونه به ورته یو په دوه تاوان تمام شي. نور تفصیل له باز محمد عابد اورو.
د افغان سوداګرو سباندې 4000 کنټینرونو کې بار سوداګری ستوکي چې د کراچۍ بندر کې بند پاتې وو اوس د ننګرهار ګمرک ته را رسیدلي. خو سوداګر وایي چې د پاکستان حکومت ترینه په لکونو ډالرو ډیمرج اخیسته د افغانستان دولت ته ورته محصول او مالیه معاف کړي. یو تن سوداګر وایي که حکومت ورته مالیه او محصول معاف نکړي سوداګریز مالونه ورته یو په دوه پریوزي.
نوم اجو ګل احمد د فیصل منصور شرکت مسؤلیم. موږ د 3000 کانټینرو څخه زیات مال په پاکستان حکومت د کراچۍ په بندر کې ودرګولي. تقریبا د 3 میاشتو کې په مینون هاو ډالر ډیمریج راغی. موږ اوس دا غوښتنه کوو د افغانستان د حکومت څخه چې دوی موږ ته محصول او مالیه معاف کړي. موږ ته دغه مالونه لږ نسبتا ارزانه تمام چیزه کچر بازار کې دغه مولنه چې موږ کوم ډیمریج پر سر جام کوو موږ مونږ د چنده تمامي.
او یو بل تن وای چې د هری ورځې په تیرېدو پرې د موټر د توقف یو نیم سل ډالر کرایه راځي.
زلمایو شرکت شبیر فهیم رئیس ما زمونږ چې کوم مشکلات په کراچۍ کې وو زمونږ مالونه اوس را رسیدلې دي ګمرک ته. فی کانټینر یو نیم سل ډالر په دبان روز دانه ډماره چې ډیټنشن دلته مونږ باندې راځي. د حکومت نه زمونږ اول دا درخواست دی چې دغه لطفا دا کوم تعرفه چې مونږ ته معاف کړی دي ګمرک ته مکتوب دی واسي چې دفتن د دغه کار د تاجران دل تخلاشی کچیر دی اول مخ مخنیوی ونی کی دفتن او دلته پیروز مره په مونږه نور توقف راځي.
د سوداګرو د ستونزو په وړاندې د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی د دارالانشأ رئیس اجی مصطفی وای چې د ننګرهار د ګمرک چارواکو سره د سوداګرو ستونزې شریکی کړي او هغه ورته ویلی دی چې د مالی وزارت له اړخه داسې کوم مکتوب دوی ته نه دی راغلی چې یاد سوداګرو ته د محصول معاف کړي شي.
د افکار د قانون په اساس پاکستان موږ سره ډیر سخت ظلم وکړ تجارانو پیسې کې. بیا وزیر صاحب تجارت په خپل بیان کې رسنوي ته ویلي چې موږ د تجارانو ډیر زیات درد لیدلی او تقریبا په هر تجار باندې لس لکه پنځه لکه د مرچ راغلی نو باید د دې کومې تعرفې چې دي او محصول د دې باید معاف شي. په همدې اساس ما رئیس صاحب د ګمرک سره خبرې کړې راته ویلي چې دا زموږ صلاحیت نه دی تاسو کولی شئ دا موضوع د وزارت مالیه په سلسله ریاست جمهوریت دا موضوع پیشنهاد کړي چې هغه موږ ته فرمان یا حکم موږ ته راکړي موږ باید د تعرفو څخه معاف به کړو.
د سوداګرو دا غوښتنه پر داسې مهال رامنځته کیږي چې څو ورځې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انورالحق احدي ویلي وو چې زیانمن شوو سوداګرو ته د مالیه او محصول معاف کړی شي. هڅه مو وکړل چې په دې اړه د مالیه وزارت د چارواکو نظر ولرو خو بریالي نه شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په خوست کې د نشئی موادو پر ضد د ادارې چارواکي وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې په نشو د روږدو کسانو شمیر لس فیصده کم شوی دی. دوی وایي که څه هم څلور کاله مخکې د یوې سروې تر مخې شاوخوا 50,000 کسان په بیلابیلو نشو اخته ول، خو د عامه پوهاوي، ورزشي فعالیتونو او نورو ټولنیزو خدمتونو له امله د نشیانو شمیر کم شوی دی. د همدې موضوع په اړه د نشئی موادو پر ضد د ادارې له مشر سره د مشال راډیو خبریال نجیب الله لوخیل مرکه کړې ده او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په نشئی توکو د ځوانانو روږدېدل ټولنیزه ستونزه ده چې دا مهال ټولنه او افغان حکومت ورسره لاس او ګریوان دی. په خوست کې هم په زرګونو کسان د نشئی توکو په استعمال روږدي دي. د خوست ولایت د مخدره توکو پر ضد ادارې مشر میناګل تڼیوال وایي که څه هم د یوې سروې له مخې څلور کاله وړاندې د معتادینو شمېر نږدې 50,000 کسان وو، خو اوس مهال د یادې ادارې د بېلابېلو فعالیتونو له کبله دا شمېره په کمېدو ده. نوموړي چې له مشال راډیو سره په خوست کې د معتادینو او د مخدره توکو د کښت په مسایلو خبرې کولو وویل چې د دوی یو شمېر ټولنیز فعالیتونه معتادین کرار کرار نشو را ګرځوي.
په خوست کې په واتیا کال کې چې موږ دا په دې پوه شو چې دلته په خوست کې معتادین موجود دي، بیا موږ یو سروې وکړه چې تخمین د 20,000 په حدودو کې دلته معتادین موجود و. زیاتره معتادین چې په 400 باندې وو زیات ګراب یې. سږ کال خوشبختانه زمونږ د یوې بلې سروې په نتیجه کې لس لنه په دغې 15 ولسوالۍ کې چې موږ سروې ترسره کړه په دوه مندو نادر شاکوټ اسماعیل خیل مندو زای تانه یو ګربزو کې د روغدي توب نه ګرځېدلې دي چې دا تقریبا د 15,000 په حدودو کې کیږي. په همدې ترتیب باندې د اولمپیک امریت مخترا پر راکړای 1500 کسه هغه کسان چې نشئی مواد استعمالول د اولمپیک ته د امریت په چوکاټ کې هڅه شوې ده او دغه 1500 کسه یې ګرځولې دي.
الهاج بن لاګول تنیوال وایي چې په خوست کې د معتادینو د درمنن لپاره یوازې یو شل بستر روغتون موجود دی چې په تیر 15 کلونو کې نږدې 3,000 کسان تداوي کړي. دا چې په خوست کې د معتادینو دې پراخ شمېرې ته یوازې یو شل بستریز روغتون بسنه کوي په اړه یې ښاغلي تڼیوال وویل
نه، په هیڅ وجه نه. دلته یوازې د معتادینو یو روغتون موجود دی، هغه هم شل بستریز روغتون دی چې د ابتدا نه یعنی د شپږ اتیا کال نه تر نن تاریخه پورې تقریبا 2015 تنه چې وروستی ګزارش مفتره کړی په دې روغتون کې تدوی شوي دي په وړیا ډول باندې، مګر په هیڅ وجه دغه روغتون کفایت دې نه کوي چې دومره معتادین چې موجود دي نو دا کفایت نه کوي. زموږ هڅه دا ده چې موږ په تلونکو کلو کې په ځینو ولسوالیو کې لس بستریز روغتونونه جوړ کړو تر څو عمل ته دې وشي.
په خوست کې په دودیز ډول د نشئی توکو کار نه کیږي او د نشئی توکو پر ضد ادارې وزارت هغو سیمو ته چې کوکنار پکې صفر دي هر کال د یو شمېر پرمختیایي پروژو لپاره $1,000,000 ورکوي. دا چې په دې پیسو په خوست کې کوم کارونه شوي ښاغلي میرلاګل تڼیوال په اړه داسې وویل.
د پروژو قانون در تواخلم د مادي خلو دیوالي ساده د ماری پچاو کاټ کې عبدالحی حبیبی دریپوډی زل خپل ستمیر د ازادۍ مين د نسوانو پروژه ده. په همدې ترتیب باندې د پوهنتون د انجنونو کمپلیکس لیلیا د چګټه خستنه ته آماده شوې ده. په خوا شیخ زید پوهنتون کې د یو کتابتون دی چې ډیر مجهز کتابتون دی. یو بل پروژه موږ د نادر شاه کوټ د شپستریز روختون دی چې په هغه کې به پلاکه خلق تدوی کیږي. په همدې ترتیب باندې د معتدینو روختون پروژه ده چې دی هم 1500 کار مختلل شوی دی. شل بستریز روختون دی.
د یادونه وړ ده په خصوص کې د مخدراتو کو پرزه د اداري مسؤلین داسې مهال د معتدینو د شمیرې د کمیدو خبره کوي چې همدا اوس په کلیوالي دوکانونو کې 400 نور نشه یتو کې په سرګند خرڅیږي او د استعمال په اړه اصلا کوم مانیت نه تر سترګو کیږي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
په پاکستان کې د تعلیمي صورتحال په اړه د ASER په نوم د ادارې کالنی رپورت وایي د هیواد د نورو برخو پرتله په بلوچستان کې زیات شمیر ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. په دې رپورت کې د قبایلي سیمو د ماشومانو ذکر هم شوی دی چې له تعلیمه بې برخې دي. بل پلو ته د بلوچستان د پښین تعلیم ضلعي افسر عارف شاه وایي اوس مهال په بلوچستان کې د لیک لوست کچ 20% دی. نور له انیسی اجمل اورو.
په پاکستان کې د تعلیم د کلنی ریپورت یا د ASER پاکستان په نامه یو څېړنیزې ادارې د 2012 کال په خپل ریپورت کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې 14%، په فاټا کې 65%، په پنجاب کې 14%، په سند کې 22%، او په بلوچستان کې 24% ماشومان سکولونو ته نه ځي. د ریپورت تر مخه په بلوچستان کې سکولونو ته په نه تلونکو ماشومانو کې 21% جنکې او 14% هلکان دي، چې پکې په اول کلاس کې په داخل شوو اتو کې صرف 3 ماشومان تر لسم ټولګي پورې خپل تعلیم جاري ساتي. د ASER پاکستان ادارې لخوا تیر کال د بلوچستان په 30 ضلعو کې سروې شوې. دغه سروې تر مخه تر 3 ټولګي پورې 78% ماشومان نه خو په خپل مورنۍ ژبه او نه هم په اردو کې سلیکلی شي. د بلوچستان د پښین د تعلیم ضلع افسر عارف شاه وایي چې په موجوده وخت کې د بلوچستان تعلیمي شرح 20% ده. عارف شاه وایي د غربت، استادانو کمی، بد امنی، په سیاسي بنیادونو د سکولونو جوړول او د تعلیمي ضرورتونو خیال نه ساتل لامله د بلوچستان ماشومان په دې جدید دور کې هم له تعلیمه بې برخې پاتې دي.
شیان ماشومان چې دي هغه زیات غربت ډېر زیات دي. دا شیان چې دي زیاتر خلکو کورو کې کار کوي یا به فیلډ باندې کار کوي یا به بازار کې داسې هوټلان چې دي دغو باندې شیان چې دي کار کوي. بل فیکټر دا چې وبوله نو اویرنس هم کم دي، چونکه روډ ایکسس چې دی خلکو غا دومره نشته بلوچستان کې، نه چران غا خاص طور باندې ویژن هم نشته، ایجوکیشن ته حواله اویرنس هم نشته. بیا زموږ پاپولیشن ډېر سکیټرډ دی، نه اوس لکه سکیټرډ پاپولیشن کې دی کې دوه کورونه دلته دوه کورونه بل غر کې غر کې دی دغه مابین کې کم از کم 5 کیلومتر فاصله ہے نا، مطلب نیڈ بیس باندې نه کیږي. دغه علاوه نور ڈسٹرکٹس دی دلته لا ان آرڈر سچویشن هم ډېر ورس دی، نه سکولونه تقریبا هلته بند دي.
بلخوا د بلوچستان یو استاد سید میراج آغا وایي د ماشومانو تر لسم ټولګي پورې د تعلیم نه جاري ساتلو یو وجه دا هم ده چې د بلوچستان په زیاتره سیمو کې پرایمري سکولونه خوشته خو میډل او های سکولونه ډېر کم دي.
ما چې کوم مزمر کچی او پکی ورته وای دا کلاس اول یاد نه کی په ډیر باندې ساده باندې داخل شي او بیا دا پرایمری هو آی تھنک زس په بیا نو مشکل دا ده چې البته کوم میډل سکولونه نه میډل سکولو کمای دي سکول کمای دي او هغه ای سکولونه او میډل سکولونه چې دی هغه په ډیر بډی ډیر ځای باندې دي. نو ځکه دا ما شمان دا اصلي مصفات سکولونه اکثر یې دي پرایمری څخه پاس کړی کیسته او د میډل او د های سکول کومې په وجه څخه زموږ دغه مسله ده چې دا چینیان چې دي د تعلیم مصافات او بله مسله بیا دا ده چې کومې سکولو کې چې کوم ټیچران دي او استادان دي هغه یو استاد وي 15 کلاسو ته وایي. نو دغه د وجه څخه هم دغه سکولونه زموږ ډېر ډسترب دي او چینیان د تعلیم څخه محرومه دي.
د ASER پاکستان ادارې تر مخه دوی تیر کال د شمالي او جنوبي وزیرستان، بونیر، کوهستان، گوادر او بولان علاوه د پاکستان په یو سل او شپږ درجه ضلعو کې سروے کړي. په سروے کې دراغون شوو معلوماتو تر مخه په ارو 500 کې یو ماشوم د سرکاري سکول نه غیر حاضر وي او په غیر حاضرو ماشومانو کې د جنکو شمېره زیاته ده. 9% سکولونو کې د استعمال اوبه نشته او 8% سکولونه بغیر د دیوالونو دي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د قبایلی سیمې خیبر لوړګي تحصیل اوسیدونکي وایي د دوی په کورونو او د کاروبار په ځای کې د پی ټی سی ایل ټلیفونونه کار نه کوي. دوی وایي د دوی په سیمه کې انټرنیټ هم نشته. د دوی په خبره د خراب موسم په حالاتو کې ټولې لیکې یا لاینونه خرابېږي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې ورته د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوي ورکړي. په دې اړه د خپل خبریال رپورټ اورو.
د خیبر جنسې د لوړګي تحصیل اوسیدونکي وایي چې دلته د تیرې اوږدې مودې راهیسې د پی ټی سی ایل ټلیفون ایکسچینج سم کار نه کوي او په سیمه کې یې په سلګونه لینډ لاین یا ځمکې ټلیفونونه بند پراته دي چې له امله یې دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د سیمې زیاتره برخو کې یې د ایکسچینج نه راغلي لوی تارونه هم شلېدلي دي او دلته د انټرنیټ اسانتیا هم نه لري. په دې حق لباندې د خیبر زخخیل سیمې یو تن حاجی محمد ولی پردی مشال ریډیو ته وای
فدغو کې اوس هیڅ اغه نکیږي کاری نکیږي او نه صحیح دی او نه اواز صحیح راځي کله یو طرف وي کله بل طرف وي. نو مهرباني دې وشي چې هر طریقه یې کیږي کزم کلین وي که هوایی لین وي نو چې دا ټلیفون لین صحیح شي او چې دا شی صحیح نشي نو مونږ ته خامخا مشکلاتی به هر مسافر تم خړې تکلیف وي.
او د یاد سیمې او بل تن زینت خان وای چې دوی زمکی ټلیفون ته ډیر اړتیا لري خو دلته سم کار نه کوي.
لکه پی ټی سی ایل ټلیفون ته ډیر خلکو ضرورت دی مخکې وو وسنشتا خو لکه لینونه یې صحیح نه یې کله یو بوري چې سلابونه راشي او ټول مزي او تارونه یې شلالي ډی پی کې پاره خراسي ټیک نه دی ځکه چې کله پې ون وشي یوه مخه شي بله مخه نه راشي و په دمره یې تنګ کړي او مجبوره کړي.
او د لوړګي سیمې او ځوان ایاز په دې سیمه کې د انټرنیټ د ستونزې په هکله وایي
وس وکه خو جدید دور دی ار یو کس دا وړي ځانته انټرنیټ ولګوم ځانته سہولیات زیات کړم. ڈی سیل دلتا ډیر زیات سول خلک واڑی خو کچره دا لائن صحیح شو نو خلک به ولګی خلکو مخ کې نه دی لائن نظر چاو دی نو هغه دوباره دا نو واڑی چې مونږ د بیا په دوه بیماری باندې اخته شو.
د خیبر جن سید لوړګي سیمې د خلکو د ټلیفون او انټرنیټ د غستونځ مشکله د خیبر مرکزی ایکسچینج اسیسټنټ بزنس منیجر صبغت الله ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
کوشش مکمل کوشش ته چې مونږ د دلته سوئچنګ سسټم بدل کو نوې سسټم ولګيږي چې نن سبا مونږ غټ خاريو کې شروع شوی دی ان جی ان چې دلته دا غزه بوسیدا سسټم ختم شي او نوې سسټم ولګيږي.
انټرنیټ چې کوم هدا پورې خبره ده انټرنیټ مونږ بي ډي سل سٹارټ کړی دی دلته مونږ کوشش کوو چې زیات نه زیات خلک دینه مستفید چې زقدر ځوانانو شه دی دا سټوډنټانو لپاره دی او مونږ کوشش کوو چې زیات نه زیات علاقې کور کو په انټرنیټ په
د خیبر جنسې د لوړګي سیمې خلک د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی د ټلیفون او انټرنیټ ستونزې د هوار کړې شي.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. د خیبر پختونخوا په دیر شیرنګل پونتون کې د استادانو کموالی لقبل د زده کوونکو تعلیمي عمل په سم ډول نه ترسره کیږي. د یو شمیر زده کوونکو په وینا په هنتون ته ورتلونکی سړک هم خراب دی چې لقبل ډیر زده کوونکي په پونتون کې تر داخلي وروسته تعلیم پریږدي. د شهید بېنظیر بوټو په نوم د پوهنتون په 2009 زیږیز کال کې جوړ کړل شوی و. په دې اړه نور تفصیل د اسرار تل پر رپورټ کې وو.
د دیر ضلع په لری پرته سیمه شیرینګل کې جوړ کړی شوی شهید بېنظیر پوهنتون کې د اسانو نشتوالی زده کوونکي اندېښمن کړي. دوی وایي چې د سړک د خرابوالي او استادانو د کمی ترڅنګ په دې پرمختللي دور کې نه خو دوی ته د زده کړې او څېړنې لپاره د انټرنیټ اسانښتہ او نه د کوم موبایل سرویس. په یاد پوهنتون کې دغه اسانو د نشتوالي په اړه د بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکي زده کوونکي د مشال ریډیو سره غږیدلي چې یو پکې هم د دیر ضلع برول باندې سہیل حسن دی.
زه د سوشالوجي ډپارټمنټ د ووم سیمستر د سړک ډیر اهم مسله ځکه چې دا 15 کیلومتر ډیر نه دی دي کې ګاډی چې کم دی نو هغه 3 غنټې اخلي. نو کله چې نوې سټونټا یونیورسټي ته راشي او دغه لار باندې راشي نو هغه بیرته خپل انویشن کینسل کی. په یونیورسټي کې لکه چې کوم مسجد نشته نو سټونټا قرباني ورکړل چې کوم هاسټل کم کامن روم دی دا غي جمعه توقف کړل. د سټاف هم د چې لګ کامیاب کیشته د سټاف چې کوم دی فل پلیج نه دی.
یو بل تنز د کوم کې وای چې کده دوی په انتون ته یاد اسانه ورکړي شي نو دا به د خایست له نظر د آسیا خپل په هنتونو ګرځي.
زما نوم محمد وسیم دی او زه د انګلیش ډپارټمنټ بی ایس آنر سټوډنټ ایم فیفت سره یونیورسټي چون کې ډېر په خپل لوکیشن کې د خو بد قسمتې نه هلته هغه فیسیلیټیز نشته کوم چې په نور کې دي انټرنیټ دلته نشته کوم چې ډېر ضروري دی سټوډنټ لپاره موبایل سروسز نشته نو په دې وجه موږ د نورې دنیا نه ناخبره یو
بل خو د پوهنتون د ادبیاتو د څانګې استاد بغزاده دانش وایي چې دوی په ډېرو لږو وسایلو کې زده کوونکو لپاره ډېر څه کړي دي دوی زیاتوي
د روډ مسله هم ده او د نیټورک مسله هم ده خو مسلې وی او چونکی دا سٹارٹ دی یونیورسٹی اوس د دې تقریبا درې کال اوس چې د یونیورسٹی جوړه شوې ده اوس کې د موږ مقابله کمپیریزن د پېښور یونیورسٹی سره کوي د ملاکړ یونیورسٹی سره کوي یا هغه شانت کې سہولیت غوړو نه بلک زیاتې وي ځکه چې دغه یونیورسٹی نو ټایم هم ډیر وشو لګ وخت کې د یونیورسٹی ډیر زیاته ترقی کړې ده اکیډمیک بلاک جوړ شو ایڈمنسٹریټیو بلاک جوړ شو ایگزامینیشن سیکشن جوړ شو فیکلٹی د پاره استل جوړ شو گیسٹ هاوس موږ جوړ کو د سٹاف د پاره هم استل جوړ شو د سټوډنټس د پاره هم ښه بهترین استل جوړ شو د موږ د یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن ته داد ورکول پکار دي چې د دې مشکلاتو باوجود په کامیابی سره روان دي
چدا وخت په شهید بنظیر پوهنتون شیرینګل کې سکاورونه روان دي او د زده کوونکو لخوا د یادو مشکلاتو هواري لپاره انتظامیه سکوي د یاد پوهنتون د زده کوونکو په دغه سوالونو راته د پوهنتون اسسټنټ رجسٹر انورزاده سداسی وی
د کې شک نشته چې مسایل شته خو دا غیدا الکول د لپاره موږ خپل کوششونه کول د دې ضرورت خبره کوي لوکل کمیونټي چې د راغلو زریه باندې روټ شروع کړي تقریبا 1 کیلو پروپو په کوم نشته چې کمپیوټر یې هغه مسله خو ان شاء الله حل شي نت خبره ده نو موږ په خپل د نت سیستم ته شروع کړی دی سو وای فای سیستم د سټیټ پالیسی کې نت یوز کوي شي د جمعه پر چې دا نو د سعودي ګورنمنت نو سره وعده کړی دا څنګه خو اوس موجود و چې پروفیسور څنګه غستی دي او راځم دی ان شاء الله جون جولای کې دوباره یو ورکو نه چې څو ممکن نه موږ کوشش کوو چې هغه پروفیسور راشي
دا د ول ول دا چې شهید بنظیر پونتون شیرینګل د کال 2009 هم په اخیره کې جوړ کړی شو چې دا وخت پکې په 1200 بیلابیلو سانګو کې شاوخوا 1400 زده کوونکو لپاره 50 استادان کار کوي یا پونتون د زده کوونکو په وینا غوښتنه باید د پونتون چارواکي د دوی د زده کړې په لار کې دوی ته ټولې اسانۍ ورکړي اسرار تل مشال رادیو پېښور
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي
د خیبر پختونخوا بنو نیمه قبایلی سیمو بکخیل او مامدخیل ځوانان وایي ل ډیره موده راهیسې فرهنګي فعالیتونه ولاړ دي او دوی هڅه کوي چې خپل کلتوري غونډې بیا ژوندۍ کړي او دا چې اوس به په حجرو او کې د ټنګ ټکور محفلونو لپاره ورغونډيږي په دې ترڅ کې د ځوانانو یو محفل هم جوړ کړی و چې د مشال رادیو خبريال ورغلی دی د دې محفل په اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې په یو سندره پیلېږي د تیرو سو کالونو نه د کڑکېچن حالات لکابلا په قبایلی سیمو او په ځنګړی ډول شمالي وزیرستان او نیم قبایلی سیمو لکه بګه خیل جانی خیل او مامن خیل سیمو کې ثقافتي سرگرمیانې تر ډیره حد اغیزمنې شوې وې موسیقي خاموشه کړې شوې او د حجرې ثقافتي او روایتي مجلسونو باندې بندیزونه وو د ځایي خلکو په وینا په دې موده کې د یرې لکابلا د یوې حجرې نه هم چرتا په هیره د ټنګ ټکور آواز نه دی پورته شوې چې لکابلا اجتماعي حجرو اغا ثقافتي رنګ او د اتفاق او اتحاد خوند تر ډیره حده بیللې دی خو د شمالي وزیرستان او نیم قبایلی سیمې مامن خیل او بکا خیل ځوانان را یو ځای شوي چې د مامن خیل سیمې په یوه حجره کې د ټنګ ټکور پروګرام جوړ کړي او وایي خپل زاړه روایتو کې بیا د سا اچولو هڅه کوي په دې اړه عبدالحکیم وای
نیز د غزوانونو دا غسر وکړه چې را داسې گیم جوړ روایت دي چې میشته په میروس شي پوتی دي چې دا شای میش بیا ژوندای کی په دا سلسله شو او من زریا دې میج خپل تفریوا دغه په سلسله شي میج غلی او دا پروګرام نه کاد مکړای دي
زاهد امین وای چې وړاندې به دغه سه پروګرامونه کېدل چې په نن حالاتو کې د کور را وتل هم ګران شوې دي
مخشو چې خلک ډېر لره لره وتلو په وخت کې د امن دامه ساده نه وي کده نن سبا چې دي نن سبا خو د کیرنا وتل غ ډېر مشکل وي چې کیرنا ته کیلومتر مزار نه چکړای د نن چې کی مجلس شه دا او تعلیم یافته تب کارو
سیف الرحمن وایي چې دغه شان د ټنګ ټکور پروګرامونه د ځوانانو د تفریح او اتفاق کې یو ښه رول لوبوي
لکه ډېر اهمیت یې دا یې دغه سره یو لکه د ملګری همانس کې
اتفاق مینا پیدا کیږي لر لر ملګری سره پیوځي شي حالات ډېر سره بگاړ شوی امن نو خلک پازودی سره د پروګرامینه کړای نه شول پانی د خلک جوړې خدا غوښتل چې د پروګرامینه شي او خلک ډارې دل اچا د دباو د واجب نه د پروګرامینه نشول کړای هر سړی دا غوښتل چې د پروګرامینه شولای
په هجرا کې ناز دغه کسان وای چې دا ثقافت ژوندۍ پاتې کېدل او خوشحالي د امن سره تړلې ده او چرتا چې امن نوی هلتا خوشحالی او سوکالی هم نوی
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
ہلو مشال
السلام علیکم
د مشال
مشال رادیو
00 020 22 11 22 11 خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته